اتو بجې شپې درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو یو بل خبرونه ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي. په پام کې را د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی سبا دوشنبه تورخم تبلار شي او د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ پر مسئلو له پاکستاني چارواکو سره وشخیږي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویندوی مولانا زهیر پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دواړه لوري به د بندرونو د همغږۍ د کمیټې د رامنځته کولو په بندرونو کې د تاسیساتو د جوړولو په سیمه ییزو پیسو د راکړې ورکړې او د جلال آباد او پېښور ترمنځ د بسونو د ورځني تګ راتګ پر موضوعاتو خبري وکړي. د امریکا او بریتانیا چارواکي وایي روسیا په اوکراین کې له هغې اندازې چې تمه کېده له سخت مقاومت سره مخامخ شوې چې په نتیجه کې د پلازمینې کیف په لور د روسیې پرمختګ سوکه شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت و چارواکي پرون رویټرز خبري اژانسته وویل داسې ښکاري چې د روسیې د پوځ قمندانانو د پوځي وسایطو د تیلو او لوژستیکي ملاتړ لپاره لازم پلان نو چمتو کړی، خو اوس هڅه کوي چې د دې نیمګړتیاو لپاره اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې تر اوسه پورې 1.5 لک اوکراینیان گاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. فلیپو ګراندې پرون شنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې نیمایي اوکراینیان پولند ته او نور مولداویا، رومانیا او هنګری ته تللي دي. امریکا، بریتانیا، اروپایي اتحادیه او کاناډا پرون په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې د سویفت له نړیوال سیستم څخه چې له لارې پیسې انتقالیږي د روسیې یو شمیر بانکونه وباسي. دوی دا پریکړه پر اوکراین د روسیې د حمله په خبرګون کې کړې ده. او د روسیې په پارلمان کې د کمونیست ګوند دوه غړیو پرون د اوکراین د اشغال په مسأله کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د پریکړې په اړه ویره څرګنده کړه. په دوما یا ولسی جرګه کې د سمارا استازی میخایل مات ویف لوبړنۍ روسیې چارواکی دی چې په اوکراین کې د جګړې د بندېدو لپاره شخ پورته کوي. همدارس د کمونیست ګوند غړي اولیک سمبولین پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې لیکلي دی په دې کې شکل لري چې په اوکراین کې د روسیې پوځي عملیات به ضروري او یا هم معقول کارو. په دې خبرونه کې چې زه اسمت څاروانې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دا موضوعات شامل دي. اروپایي هیوادونو پریکړه کړې چې اوکراین ته وسلې ورکړي. طالبانو په کابل او شاوخوا کې تلاشي پیل کړې. افغانستان ته د هند غنمو نور مرسته ورسېده. پرون د سړو سیمو پوهنتونونه پرانستل شول. محصلان پرې خوشاله دي، خو وايي
لطفاً تحصیلی نهادونه و تعلیمی نهادونه ما سیاسی کرد.
گلزمان هغه هنرمند چې پرون په ابدي سفر لاړ. یو شمیر هنرمندان ځان د هغه پوره وړی بولي.
څکاله به د دوی خدمات هیر نه کړم، خصوصا د کمپوز په برخه کې.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اوکراین جګړه یو نوی پړاو ته ننوتی او اروپایي هیوادونو پریکړه کړې چې اوکراین ته وسلې ورکړي څو د روسي پوځیانو په وړاندې چې پر دې هیواد یې یرغل کړی د ځان دفاع وکړي. جرمني او هالند اعلان کړی چې اوکراین ته به د ټانک او الوتکو ضد زرګونه توغندي ورکړي. د موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د جرمنی حکومت ویلی چې اوکراین ته د ټانک زد زر او د الوتکو زد 1500 سټنګر توغندي ورکوي څو د روسیې د هوایي ځواکونو د حملو پر وړاندې خپل وړتیا لوړ کړي. دا اقدام د اوکراین د جګړې په اړه د جرمنی په پالیسۍ کې جدي بدلون ښیي. جرمنی همدارس پرون وویل هالند ته اجازه ورکوي چې په جرمنی کې جوړې شوې د ټانک زد لسګونه دستګاوي د اوکراین پوځ ته ورکړي. د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز وویل د اوکراین اشغال یو مهم بدلون دی او اوس دوی دا دنده لري چې هر ممکن اقدام ترسره کړي څو اوکراین د پوینا د پوتین د اشغالګر پوځ پر وړاندې خپل دفاع وکړي. یوکرین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د جرمنی د دې پریکړې هرکلی کړی او ترې غوښتي دي چې خپل دې دریځ ته دوام ورکړي. له دې مخکې د پولنډ صدر اعظم ماتیو موراویتسکی پر لویدیځو هیوادونو له دې کبله انتقاد وکړ چې د ده په وینا له اوکراین څخه یې عملي ملاتړ ونه کړ او د روسیې پر ضد یې داسې ملامتونکي بندیزونه ونه لګول چې پوتین شاتګ ته اړ کړي. ښاغلی موراویتسکی په ځانګړي ډول پر جرمني انتقاد وکړ چې اوکراین ته یې وسلې نه دي ورکړي. همداراز هالند پرون اعلان وکړ چې د کیف له غوښتنې سره سم به اوکراین ته دافع هوا او د ټانک ضد سیستمونه ورکړي. د هالند حکومت د دې هیواد پارلمان ته ویلي چې 200 د الوتکو ضد سټینګر توغندي او د پانسر فاوست یا اوسپنیز سوک په نوم د ټانک ضد 50 دستګاوې به د هغو له 400 توغندیو سره یو ځای اوکراین ته واستوي. ډیری لویدیځو هیوادونو اوکراین ته د دفاعي وسلو استول پیل کړی دي او پر روسیې سخت اقتصادي بندیزونه اعلان کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالبانو له تیرو څو ورځو راهیسې په کابل کې د کورونو تلاشي پیل کړې ده. د طالبانو حکومت وایي چې د دفاع او کورنیو چارو وزارت او همدارس د استخباراتو ادارې په ګډه د مجرمانو د نیولو او ځپلو لپاره عملیات کوي.
پر ټولنیزو رسنیو په بیلابیلو خبرسو ویډیوګانو او عکسونو کې ښودل کیږي چې د طالبانو له پلټنو وروسته د کورونو وسایل ګډ وټ سوي دي. په دې ویډیوګانو کې داګانې سوي چې طالبانو د کور په کور تلاشي منظمه روزنه نه ده لیدلې. د کابل ښار یو اوسیدونکو چې د دې کور ته هم طالبان د تلاشي لپاره ورغلي و، د نومونه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا کورنۍ ډېر ویریدلې ځکه په خبره یې د طالبانو د تلاشي روانه طریقه ویرونکې ده. خو د دې ښار یو شمېر اوسیدونکي بیا دا تصفیوي عملیات په ښه پالنیسي وایي، ښایي له دې سره په امنیت کې لا ښه والی راسي. د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې اړوند پکتیا کوټ سیمې یو اوسیدونکی چې دا هم نه غواړي په دې راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل:
پرون تقریبا لس نیمې بجې وې، دوی راغلو کورې ښه تلاشي کړ، غوښته رانه بخنه غوښتل کلی کې و. لا غوی سره مثلا که د تیر نظام یا بوتان پاتې و یا کورتیګان پاتې وې یا کومې وسلې وې، نو هغه له ځان سره یوړلې.
طالبانو دا تلاشي دوه ورځې مخکې پیل کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې خلک دې ویره او اندېښنه نه لري ځکه په خبره دا تصفیوي عملیات په کابل کې د امنیت او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره پلان سوي دي.
د عملیات د مشخصو خلکو سره په ښار کې شوب او غلا او اختطاف او نور جرائم تر سره کوي. دغه په ضد دي نور عام خلکو په دې کې ضرر نه پد خلک سي د زندانونو په وروستیو کې راخلاص سي او بیا شوب کې لاس لري، په غلا او اختطاف کې لاس لري.
له بلې خوا د ننګرهار امنیه قومندانی وایي چې د سپکو وسلو یو قاچاقبرې له 8 میله M14 امریکایي توپکو سره یو ځای نیولی دی. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ ویندوی عبدالبصیر زابولی ازادي راډیو ته وویل یو مشکوک کس دا وسلې په یوه سراچه موټر کې ځای پر ځای کړې وې او غوښتل یې چې پاکستان ته قاچاق کړي.
د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ مجاهدینو د جلال آباد ښار د سمرخیلو په ساحه کې یو کس نیولی، غوښتل چې 8 میله M16 پاکستان هیواد ته قاچاق چې د مجاهدینو لخوا څخه کشف او ونیول شو.
پاکستان ته له دې مخکې هم له افغانستانه د M14 امریکایي توپکو د قاچاق په اړه راپورونه ورکړی شوي وو، خو طالبانو د دې وسلو په قاچاق کې د خپلو کسانو لاس لرل رد کړي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان په سړو سیمو کې له شپږ میاشتنی ځنډه وروسته د نجونو او هلوکانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې پرانیستل شوې. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د اعلامیې له مخې ټول محصلان خپلو زده کړو ته تلی شي، خو د نجونو او هلوکانو ټولګي او د زده کړې وخت بیل دی. دا اعلامیه چې په دولتي پوهنتونونو کې خپره شوې پکې راغلي نجونې به سهار مهال او هلوکان به له غرمې وروسته زده کړو ته حاضري شي.
حسیب الله احمد زای د کابل پوهنتون د پالیسۍ او عامه اړیکو د پوهنځي د پنځم سیمستر محصل دی. هغه تیر کال پر دې پوهنتون د داعش په برید کې ټپي شو. احمد زای له یوه کال تیرېدو وروسته چې لا هم بشپړ نه دی رغېدلی او په لاره د تلو پر مهال ستونزه لري، د پوهنتون بیا پرانستل کېدو ته خوښ دی.
لطفا تحصیلي نهادونه او تعلیمي نهادونه مه سیاسي کوئ، او د دې تر څنګ باید قوي امنیتي تدابیر ونیول شي تر څو محصلین په یو آرامه او امن فضا کې درسونه مخته یوسي.
شهیره الهامی بیا د هرات پوهنتون د عامه اړیکو د وروستي سیمستر محصله ده. هغه نن له شپږ میاشتنی انتظار وروسته خپل ټولګي ته تللې. خو اوس له خپلو نارینه ټولګیوالو سره له څلور کاله ګډو زده کړو وروسته جلا درس وایي. خوښه ده چې پوهنتونونه بیا پیل شول او د لیسانس دورې د بشپړېدو چانس ورته برابر شو. خو وایي په لومړۍ ورځ پوهنتون ته تراغلو نجونو شمیر ډیر کم و.
جدا جدا
ټولګي ټول بیل بیل دي. هلکان له غرمې وروسته او انجونې د سهار پر مهال ځي. انجونې ډېرې کمې او محدودې دي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت چارواکو د دې راپور تر خپرېدو د پوهنتونونو د پیل په اړه خبرې ونه کړې، خو میاشت وړاندې مسؤولان ویلي وو د کب په ومه به ټول دولتي پوهنتونونه پرانستل شي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ د هغو محصلانو تدریس به چې د 1400 کال په کانکور ازموینه کې بریالي شوي د راتلونکي وریا حمل میاشت کې پیل شي. په افغانستان کې لوړې زده کړې په تېرو دوو کلونو کې د کورونا وبا نامنۍ او د طالبانو د بیازلي واکمنېدو له امله له خنډو ځان سره مخ شوي.
لکه څرنګه چې مو واورېدل، د افغانستان د سړو سیمو دولتي پوهنتونونه له پرونه د نجونو او هلکانو پر مخ پرانستل شول. په تېرو شپږو میاشتو کې په دې برخه کې شکونه وو چې شاید طالبان د شل کاله مخکې واکمنۍ په څېر نجونو ته ګرد سره د تعلیم اجازه ورنه کړي. احمد تکل د دې بدلونونو په اړه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له محصلې زرمنې دولتزی سره خبرې کړې او په سر کې یې پوښتلې چې د نجونو لپاره د پوهنتونونو بیا پیل ته په کوم نظر ګوري.
زه ډیره زیات خوشاله هم چې بیا هم د پخوا په شان باندې په عادي ډول باندې مې خپل درسو ته پایل وکړو، ځکه چې کله چې دولت سقوط سو ما هیڅ امید نه لرم چې بیا هم پوهنتونونه به مې شروع شي. د ما په شان نورې هم صنفیانې مې هم دې ته ډیرې زیاتې خفه وي. خو دا چې د نوي دولت اقدام وکړو د تعلیم برخه کې د تنظر وکړو چې جنکیانې او هلکان بیرته باید خپل درسو ته شروع کړي، زه په دې باندې ډیر زیات خوشاله هم. کله چې پوهنتون ته لاړم فضا یې ډیر زیاته ماته د خوښۍ وړ وه او زه خوشاله هم او ډیر ښه احساس مې نن درلود.
کله چې پوهنتون ته ولاړی او هلته مو یو متفاوت یو بدل چاپیریال ولید، څه احساس درته پیدا شو؟
د پانتون د درسو په لمړنۍ ورځ تغیرات ډیر زیات لیدل کېدل. تر ټولو لوی تغیر دا و چې بیروبار نه و. پخوا به جنکیانو هلکان په یو ټایم کې براتلل، ګډ براتلل، صنفونه سره شریکه وو. اما اوس کوم شرایط چې نوی دولت وضع کړي دي، دا دي چې صنفونه سره باید جلا اوسي. تر ټولو لوی غټ او تغیر همدا و چې صنفونه سره جلا و. حتی د جنکیانو هلکانو صنفو کې استادان هم د ښځو ټایم ته ښځې ورلېږلې دي او د هلکانو ټایم ته دا منل ده چې سړی باید ورته درس ورکړي.
زرمینې جانې، طالبانو د پوهنتونونو د نجونو لپاره نوې جامې جبري کړې دي، غواړم په دې اړه ستاسو نظر واخلم.
بله بله، مسله د ایجاب مسله وه چې نوی حکومت یا اسلامي امارت ویلي وو که جنکیان یا هم ښځې غواړي په ټولنه کې ونډه ولري نو باید ایجاب مراد کړي. د پوهنتون او د تعلیم په مسله کې هم دغه شرط یا قانون وضع کړی وو. د نن ورځې وضعیت هم همداسې وو، چا لباس هماغه عادي شانته وو په ځان د نورو ورځو او چا هم حجاب کړی وو او ډېر زیات راحت وي. جنکیانې هم مثلا د ما ملګری هم دي، هغوی وایي چې موږ په حجاب کې راحت یو، خو مقصد موږ درسونه دي. اوسې دغو نظر هم همدا ده.
راتلونکي ته څنګه ګوري؟ یعنی په پوهنتونونو کې اوس له نویو مقرراتو سره د تعلیم عمومي فضا به ستاسو په نظر په راتلونکي کې څه ډول وي؟
که نوی حکومت همداسې خپلو خبرو ته ژمن واوسي، زه راتلونکي ته ډېره زیاته امیدوار او خوشبینه یم، ځکه چې د نن ورځې کوم حالات چې ما ولیدل او زه چې پوهنتون ته لاړم، دا ماته ډېر زیات د خوشحالۍ احساس راکړ. کله چې حکومت سقوط سوی، ما به دا فکر کوم چې هېڅکله به شاید پوهنتونونه مې بېرته شروع نه سي، یا زه به تل همداسې په کور کې پاتې سم، ځکه چې نشم کولی چې خپلو هغه پاتې زده کړو ته ادامه ورکړم او شاید ونه توانېږم چې په ټولنه کې ونډه واخلم. د پخوا په شان دا چې نن مې پوهنتون نه شروع سو، دا ماته نوې هیله راکړه چې انشاءالله هر څه به ښه سي او انشاءالله راتلونکی به ډیر ښه وي او انشاءالله چې زده کړې به همداسې پایداره پاتې سي.
د کابل پوهنتون یوه محصله زرمینه دولتزی وه.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت د سرپرست وزیر په مشرۍ یو پلاوی سبا دوشنبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ پر اړوندو مسئلو له پاکستانی چارواکو سره خبري وکړي. د طالبانو چارواکي وایي چې دا غونډه به په تورخم کې وشي.
په پام کې ده د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی سبا دوشنبه تورخم ته ولاړ سي او د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ پر مسایلو له پاکستانی چارواکو سره خبري وکړي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان مولانا ظهیر پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دوړو لوريو د خبرو پر اجنډا رڼا واچوله.
ایجاد کمیته هماهنگی بنادر است.
د بندرونو د همغږی د کمیته را منځته کول، د بندرونو تاسیسات، په سیمه ایزو پیسو راکړه ورکړه او د جلال آباد او پیښور ترمنځ د بسونو د ورځنی تګ راتګ موضوعات په دې خبرو کې شامل دي.
پاکستانی رسنوی راپور ورکړی چې په دې خبرو کې د پاکستانی پلاوی مشریبه د سوداګری او صنعت په چارو کې د صدر اعظم مرستیال عبدالرزاق داوود کوي او په غوړو کې به یې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق هم شامل وي. نیشن ورځپاڼې راپور ورکړی چې افغان او پاکستانی پلاوی به د تورخم پر لار د دروازې د پرانستلو د وختونو د زیاتولو د تاسیساتو د جوړولو مسافرانو او ناروغانو ته د تګ راتک او افغانستان ته د بشری مرستو د استولو لپاره د نورو اسانتیاو د چمتو کولو پر موضوعاتو بحث وکړي. نږدې یو اونۍ مخکې پاکستانی رسنوی راپور ورکړی و چې د پاکستان مرکزی بانک د مالی وزارت ته په یو لیک کې غوښتنه کړې چې د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې له افغانستان سره د برتري یا د جنس پر وړاندې د جنس د معاملو په اړه موافقې ته ورسیږي. د بدسل کې ده چې افغانستان او پاکستان د بهرنیو اسعارو د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي.
له افغانستان سره د هند 5000 ټنه غنم د مرستې لومړی جوپه چې 2500 ټنه غنم پکې وو ننګرهار ته ورسېده. د پیښو په وړاندې د چمتووالي د وزارت مرستیال مولوي شرف الدین پرون په تورخم کې د دې مرستې د ترلاسه کولو په ویاړ جوړې شوې غونډې ته په وینا کې د هند د بشري مرستې هرکلی وکړ.
دا دوست هند هیواد کم کومک چې سوی دی د غنمو دی او 5000 ټنه کومک سوی دی د افغانستان د ملت سره سوی دی. دا د شوس 2500 ټنه هغه غنم چې د افغانستان سره د هند هیواد سره کومک سوی هغه رسیدلی دی.
هند امرسته ډیره موده مخکې اعلان کړی و خو پاکستان څو ونې مخکې لخپلې خاوري د دې غنمو ترانزیت ته اجازه ورکړه. د افغانستان نامتو هنرمند او سندرغاړی استاد ګل زمان د جمعې په ورځ وفات شو. د ګل زمان د مړینې او د هغه د هنري میراث په اړه د افغانستان ډیری هنرمندانو رسنیو ته څرګندونې کړې او خپل تاثرات یې بیان کړي دي. د هیواد نامتو سندرغاړی نغمه وایي:
زما د هنر ابتدا د ګل زمان استاد همکاري او د دوی په خپلو کمپوزو باندې شروع شوی دی. هیڅکله به د دوی خدمات هیر نه کړم، خصوصا د کمپوز په برخه کې چې استاد ګل زمان کوم کمپوزونه چې هنرمندانو ته جوړوله هغه د ځانګړي رنګ او بوی درلودي. زما ټول کمپوزونه، زما د سندرې ټول کمپوزونه چې په ملي ټلویزیون کې سب شوي دي، د استاد ګل زمان د برکته دی، د هغوی طرزونه دي.
همدارس د هیواد بلې نامتو سندرغاړي آریانا سعید د استاد ګل زمان پر مړینه خواشینی څرګنده کړه. آریانا له ازادي رادیو سره په خبرو کې له استاد ګل زمان سره د خپلو ګډو کارونو یادونه په ډیر درنښت وکړه.
خوشبختانه ما همچنان یکی از هنرمندان له هغو هنرمندانو یم چې استاد ګل زمان تقریبا خپل لاس کمپوزونه دوه کاله مخکې راته ډالۍ کړل او ما ته دا نیکمرغي را په برخه ده چې پر یو ستیج له هغه سره یو ځای کنسرت ورکړم. ما چې دا سندرې ویلې را سره کیناست او هارمونیه یې راته وغږوله.
آریانا هغه سندره هم زمزمه کړه چې استاد ګل زمان دې ته ورکړې وه.
دا سندره زمزمه کړه خو ډیر ډاډه نه وو چې دا سندره ماته راکړي که نه. یو ډول زړه نازړه وو. خیر، د دې سندرې یوه لنډه برخه زمزمه کوم خو بشپړه یې په یوټیوب کې شته. د سندرې نوم دی
ګرانه دلباره. مجبورې ده خفه کېږي ولې زما نصیب کې غیبی دا خفه کېږي ولې او خفه کېږي ولې
وجل كد خير مي درولتي بمراشي مختما
پرونه مرکی او اوریدونکو
سلامونه. از اجمل ان مو د خبرونه دی برخه ته هر کله کوم وړاندې به واوري چې په وروزګان کې روغتیایي چارواکو په ماشومانو کې د شری د ناروغي پر سیاتې دوه اندېښنه ښودلې ده. په نورستان کې وستونز چارواکي او ځایي خلک دواړه له ستونزې سره مخ کړي او هغه د انټرنیټ کم سرعت دی. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو. په اوروزګان کې روغتیایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د شری ناروغي زیاته شوې ده. د اوروزګان د مرکزی روغتون ډاکټرانو ازادي رادیو ته ویلي دي چې د روغتون ته هر ورځ له شلو څخه تر دیر شو پوري په شری اخته ماشومان وربړل کیږي. دوی وایي د مړینو ځینې پیښې هم ثبت کړي دي. نور په دې رپورت کې
په اوروزګان ولایت کې روغتیا پالان وایي د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د ماشومانو د شری ناروغي زیاته شوې ده. چې لامل یې ماشومانو ته د شری د واکسینونو نه کمپاینونه او د خلکو نه عامه پوهاوی دي او دغه راز د میندو لخوا څخه خپلو ماشومانو او یا هم اولادونو ته د شیدو نه ورکړه ده او د خپلو کورنیو له لورې ماشومانو ته نه پاملرنه ده. د اوروزګان ولایت د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر عبدالغفار وطنوال ازادي راډیو ته ویلي چې د نورو کلونو په پرتله ساش کال په دغه ولایت کې د شری ناروغي څو برابر زیاته شوې ده.
تقریبا د شلو شاوخوا شل سختردي شپوري د مریضان چې ماشومان راوړل کیږي په دې کې د شری مریضان چې دوه علته کېدلای سي. یو داري چې په ساش کال کې یا د یو کال په جریان کې د شری د واکسین عمومی کمپاین ته ضرورت دی، هغه باید سوی وای او سرته رسیدلی وای، ځکه په امسایه ولایتونو کې دا کمپاین سرته ورسېدی. روزګان ولایت کې متاسفانه سرته نه دی رسیدلی. یو علاج دا دی
ښاغلی وطنوال ویلې کچېری په دغه ولایت کې ژر تر ژره د شری د ناروغي د مخنیوي د واکسین کمپاین تر سره نسی نو ویره ستا چې بشری ناورین به رامنځته سي. نوموړي د روغتیا له نړیوال سازمان او خیریه موسساتو غوښتنه وکړه چې د شری د ناروغ غوی د واکسین کمپاینونه تر سره کړی او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان دې د روغتیایي مرکزونو تر دروازو ورولي ترڅو هلته روغتیا پالان واکسین کړي. تازه له بدخشان راپورونه شي چې د غلطه د شری یا سرخکان ناروغي لامل په تیرو دوه میاشتو کې یو سل او پنځوس ماشومان مړه شوي دي. شری یو اخیستونکې ناروغي ده او لامل یې ماشومان د عصبي سینه بغل تبي او ځینې نورې ناروغي پیښیږي. دا د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د ماشومانو وارد دی. دا وارد چې شپږ وټاکه لري ټول د هغه ماشومانو ډک دي چې د شری په ناروغي اخته دي او د هر یو ماشوم تر څنګ خپل مور هم ناسته ده، ځکه هر بستر سوی ماشوم خپل رنگ له لاسه ورکړی دی او د شدیدې تبې له امله په ژړا دی. یو شمېر هغه میندې او پلرونه چې ماشومان یې د شری په ناروغۍ اخته دي او روغتون ته یې د درملنې په موخه راوړي، دا مني چې د خپلو ماشومانو روغتیا ته یې پاملرنه نه وکړې او د شری واکسین یې نه ورکړي. دی وایي په سیمه کې ګڼ شمېر نور ماشومان هم د شری په ناروغۍ اخته دي او دولت او د روغتیا نړیوال سازمان ته پکار ده چې د شری د ناروغۍ د واکسین کمپاینونه تر کلي ورورسوي.
بس دغه
نی ولی دی وسمه دلته مرا ولی دی وس دبا ورک وای دلته خبر صاحب غځه ته ولا کرغلی مړ په ادر کې پراته یو نو مړ په شپه موږ صدا غواړم چې واکسین مار کی کوم کوم سر وځو دلته په شپخانه کې پلټنه وځو دلته موږ ورڅوای چې خدای او بده دبا پوګه سیاست مکه وڅ دار مغرور غځه او صاحب دې شو بل ماشمان باندې ساتيره
الله تب مې د تب سر مې خوږی سر مې خوږی زابس ان سکوس خلم پر اله امید امید پټ مو کی ابل ابل دا کلی کې مشته نو غول دا اگر ته تپسول بل ادول نه ماشان ورو دوه سر ورو دوه غرم ورو بس بخانه د زغلی خواران بس راځي چا چر کې ورته خرج کې چا ورو ځان پور تو کې چا سلام ورو خلاص بینست اوسره چې خدای په کلام کې ماشان چا ولاد ورو بل هم دا لاس دور اس کسر روان کړل ته راوستن نو موږ وای چې دا چې موږ هم خوړل شي
ورزګان ولایت د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې اوسیدونکي لا هم د بیلابیلو دلیلونو له امله خپل ماشومان ته د شری د واکسین ترڅنګ د خپل ماشومان لپاره د پولیو او ځین نورو ناروغیو ګولې او څاڅکي ورکول د هغوی لپاره ښه نه ګڼي.
د نورستان اوسیدونکو او چارواکي په ګډه لې ویستونځ سره مخ دی او هغه په دې ولایت کې د انټرنیټ ورو سرعت دی. تیر میاشت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت چارواکو ازادي رادیو ته ویلي و چې په نورستان کې به د غستونځ هوار شي، خو لا هم خلک د مخابراتو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د موضوع نور تفصیل په دې ریپورت کې.
د نورستان مرکز پارون اوسیدونکي حمید الله د یوې مخابراتي شبکې ستنې سره نږدې په دې هیله ولاړ دی چې د انټرنیټ له لارې خپل اسناد کابل ته ولیږي، خو وایي څو ورځې کېږي چې دلته راځي خو د انټرنیټ د کمزوري سرعت له امله د اسنادو په لیږلو نه بریالی کېږي.
دا څومره ورځې چې زه یو سند لیکم مر کابل ته ملګرو ته دوستانو ته زم راځم یو دفتر لکه ورځم کړم بل دفتر لورځم نت نه پیدا کیږي. خپل دلته په نورستان کې افغان بیسیم په نوم باندې یو شبکه ده چې هغه هم نت بیخ نه لري، افغان ټلیګرام دی هغه هم نت نه لري. روشن هډه مودې ته خراب دی خو باندې کار نه کوي. د همدې وجه نه د نورستان ځوانان هم چې لوړ پوسټونو ته اپلای وکړي یا اسناد جمع کړي ځکه دلته انټرنیټ ډېر ځای په کار نه کوي بیخي. حتی د شپې تر یولس بجو به موږ هم کله منتظر شو هم
دلته دولتي مسولین هم یاد ستونزې سره لاس او ګریوان دي. په نورستان کې د پوهنې سرپرست رئیس مولوی تاج محمد مطمئن وایي دوی مکتوبونه، ایمیلونه او نور اسناد د انټرنیټ د کمزورتیا او نشټوالي له امله نشي لیږلی او همدا وجه ده چې کارونه یې د خنډ او ځنډ سره مخ دي.
دغه مشکل سبب د دې شي چې موږ یو چاته مکتوبونه لیږل غواړو یا هم چاته کوم بانک ته د معاشونو په رابطه ایمیل کول غواړو، نو د ورځ ورځ به موږ انتظار دي تر څو دا زموږ یو څه ستونزه هواره شي، انټرنیټ ذره تیز شي. نورستان کې مشکلات ډېر دي، موږ په ډېرو سختو شرایطو کې دا خپل کارونه مخې ته وړو. خو
په نورستان کې له تیرو څو کالو ولسونه او حکومتي مسؤلین د تلیفون او انټرنیټ د کمزوري حالت او نشټوالي څخه شکایتونه کوي او تل یې له مرکزي حکومت غوښتنه کړې چې یا د ستونزه ورته هواره کړي، خو لا هم مشکل په خپل ځای پاتې دی. په نورستان کې بیا د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست مسؤلین خلکو ته ډاډ ورکوي چې په نوي لمریز کال کې به په یاد ولایت کې د انټرنیټ او د تلیفون اوسنۍ ستونزه حل کړي. په یاد ولایت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست رئیس مولوی خالد فاتح ازادي رادیو ته وویل
د لسم پلان لمخې به ټول ولسوالیو کې حسب ضرورت نوي سایټونه منظور او په 1401 کال کې به د جوړولو چارې پیل شي. کوم مشکلات چې د نیټ په برخه کې لرو هغه د نورستان عدم لینک د پایګانو دی د مرکز سره. که زموږ فایبر کیبل وصل شي چې شپږ کیلومتره باندې مخکې هم کار شوی دی، دا مشکل انشاءالله د نیټ حل کېدلی شي. او د افغان بیسیم سره په تفاهم بله پروژه هم لرو چې د نورګرام، تیتین او بیا د کوردر او د کوردر د لارې مرکز سره وصل شي، انشاءالله هم غږیزه او هم به د انټرنیټ په برخه کې کافی اندازه مشکلات حل شي.
په نورستان کې ولس او حکومتي مسؤلین د انټرنیټ د سرعت له کموالي او نشتوالي له امله په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په پلازمینه کابل او په نورو ولایتونو کې هم یا د ستونزه شتون لري چې تل خلکو د هواري غوښتنه کړې خو چارواکي په دې کار تر اوسه نه دي بریالي شوي.
یا هم ستاسو زیات پیغامونه راغلي دي، څوبې په دې خبرونه کې واورو.
سلامونه وی ترامات یومن عبدالاین د لغمان ولایت ایمال طالبان ورونو زاد درخواست د لوی مشرانو وزیران صاحبان او ریدی وزران لغمان ولایت کې د استیناف محکمې قاضی چې کومه ده د دې ځای کې د خلکو حق مزه کې ناقه کړل به شي چې چا ډیر ورکړل بس خلکو اتیا کلنې سل کلنې آبادیانې ونې او ګنګلات پکې ولاړ دي د سر شا سر روپۍ بس هغه ورکوي یا بل ته ډېر عدالات شروع کړی د لپاره داد
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ:
00420221234.
اوس هم دومره نور خبرونه کې زما همکاران در سره ملتیا کوي.
لاندو خبرونو وروسته ترشنا اسمان لاندې پروګرام تکرارو چې پرون مسپښین له 2 تر 3 بجو خپور شوی و. په پام کې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی سبا د شنبه تورخم ته بلل شو او د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ پر مسأله له پاکستانی چارواکو سره وشکې شي. له افغانستان سره د هند 50,000 ټنه غنمو د مرستې لومړی جوپه چې 2,500 ټنه غنم پکې و ننګرهار ته ورسېده. د امریکا او بریتانیا چارواکي وایي روسیه په اوکراین کې له هغې اندازې چې تمه کېده له سخت مقاومت سره مخامخ شوي چې په نتیجه کې د پلازمینې کیف پر لور د روسیې پرمختګ سوکه شوی دی. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشتري وایي چې تر اوسه پورې 1,500,000 اوکراینیان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. او امریکا، بریتانیا، اروپای اتحادیه او کاناډا پرون په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې د سویفت له نړیوال سیستم څخه چې له لارې پیسې انتقالي شي د روسیې یو شمېر بانکونه وباسي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې ترشناس مالاندې پروګرام کې ز اسمت څاروان ستاسو په خدمت کې هم د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې پر اوکراین د روسیې د يرغل او همدار است پر افغانستان د اوکراین د کارکېش د اغیز په اړه خبري کوو. له اوجدو نن درې وروسته بل اخره روسیې د پنځشنبه په ورځ پر اوکراین بشپړ يرغل پیل کړ، که څه هم د روسیې ولسمشر په ځلونو دا خبره رد کړه چې ګنې ځواکونه د اوکراین په لوته نږدې د دې لپاره نه دي ډیره کړی چې پر اوکراین برید وکړي. خو همغه سي چې لویدیځو هیوادونو او اوکراین ویل روسیې لمځکي او هوا پر اوکراین پراخ بریدونه وکړل. روسي راپورونه وایي چې روسي ځواکونه د اوکراین د پلازمینې تر څنډو رسیدلي او تر اوسه پورې دواړو خواو ته د سلګونو کسانو مرګ ژوبل اوښتې ده. د اوکراین حکومت او ولسمشر ویلي چې وسلوال ځواکونه د روسیې د يرغل پر ضد په یوازې مقاومت کوي. د نړۍ د هرې برخې هر بحران پر بل په یو نه یو ډول اغیز لري. د چارو ځینې شنون کې وایي چې د اوکراین جګړه به له افغانستانه چې میلیونونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري پام واړوي. نن په دې خبرونه کې په دې موضوع زموږ د میلمانه دي د ولسی جرګې پخوانی غړی کمال ناصر اصولی، د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل او د جنگ او سولې د مطالعاتو د انستیتوت مرستیال حکمت اعظمي. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونه پترس کې نوبت درکو چې ټلیفون وکړي او
خپل نظر څرګند کړي او یا زموږ له درنو مېلمنو څخه پوښتنې وکړي. ښاغلی اصولي، مخکې تر دې چې پر افغانستان د اوکراین د موضوع په اغیز باندې خبرې وکړو، په اوکراین به خبرې وکړو. روسیې ویل چې پر اوکراین حمله نه کوي او حتی په وروستیو ورځو کې ادعا وکړه چې ډېر ځواکونه یې د اوکراین له پولو لرې کړي دي. آیا روسانو رښتیا نه ویل، دروغې ویل، او که نظر په کوم دلیل بدل شو؟
اصلا موږ او تاسې په دې باورمند یو چې د تزاري روسیې د وخت څخه روسیا دلته یوه امپراتوري تیره سوې وه، بیا چې د شوروي اتحاد جوړ سه هغه هم یو ابر قدرت و. د شوروي اتحاد د ماتې وروسته څنګه چې انګلستان په لومړۍ کرخه کې او بیا هم په دوامه درجه کې امریکا هر وخت کوشش کړی چې د روسیې او شاوخوا ته دغه هیوادونه د خپلو تاثیراتو لاندې راولي، اوکراین هم په همدې ډول سره د دوی د تاثیراتو لاندې دا لس کاله تقریبا راغلی. دوی هر وخت کوشش په دې ساحه کې کړی و چې د ناتو څخه او د امریکا د تاثیراتو څخه دا درې هیوادونه لیرې وساتي. په هماغه اساس باندې دوی د مینسک قرارداد هم کړی و چې اوکراین به هیڅ وخت ناتو ته خپل دروازې نه خلاصوي. دلته وایي چې روسیې خپل ملي ګټې په دې قرارداد کې لیدلې تر څو ناتو اوکراین ته داخله نشي. اما د غربي اوکراین په ساحاتو کې نشنالستان را پیدا شول، سیاست تر اغلل دغه نشنالستانو کوشش کاوه چې اوکراین غرب ته د غرب روابط د اوکراین سره نږدې کړي او د روسانو لاسونه دغه څخه قطع کړي د اوکراین څخه، په داسې حال کې چې لس میلیونه روسان په اوکراین کې اوسېږي. دوی په دې باندې مطمئن وو چې ناتو به دوی شاملوي خپل تړون ته. په هماغه اساس باندې د روسانو تصمیم پخوانی تصمیم وو او نن یې پلی کړ. چې روسانو دلته ستاسې سوال و چې دروغ ویل او که رښتیا، زه په دې مطمئن یم چې روسانو دا پروګرام درلوده او دنیا ته ویل چې په هغه اساس باندې چې لوکاشینکا د بیلاروس رئیس جمهور نه غوښتنه کړې وه چې د اوکراین سره خبرې وکړي، چې موږ حمله نه کوو که هغه د مینسک تړون اوکراین ومني، او که یو نه مني دا روسان خپل امپراتوري او خپل قدرت هغه نمایش ته دنیا ته ورکړي.
بله، ډېره مننه. البته په دې منځ کې مخکې تر دې چې دوی دا ومني، روسانو عملا کریمیا جلا کړې وه، د اوکران ختیځ جلا کړی و. عملا تاسو اوس مخکې اشاره وکړه چې په رسمیت هم پیژندلی دی، د بیلتون غوښتونکو ملاتړ یې کوو. نو په داسې حالاتو کې اوکراین ته کومه بله لاره پاته وه؟ په دې اړه به د ښاغلي شام محمود میاخیل د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست وزیر نظر واورو. میاخیل صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟
قوي خبره ده، کله چې جنګ واقع کیږي درې عمده عامل لري. اول دا چې ویره ده، یوکراین ویره لري د روسیې نه یا درلودله چې په ناتو کې شامل شي، او روسانو ویره درلودله چې که دا شامل شي نو د دې و هغه ستراتیژیک ګټو ته خطر دی. دویمه مسله، همیشه په جنګونو کې هغه ګټې وي، نو روس لپاره دا مهمه وه چې که چېرې یوکراین شامل شي نو د دې و هغه ګټې د خطر لاندې ولیږي سره. او درېیمه مسله دا ده چې هغه یوګو چې ورته کمې وایي یا فرضاً عزت او دغه د خاطره خلک جنګ کوي. نو زه فکر کوم چې په د یوکراین او د روسیې د دې اوسني لانجې په باره کې او جنګ په باره کې دا درې وړه مسایل هلته شامل دي.
اما سوال دلته ده چې آیا دا غوښتنه د روسیې چې مثلا اوکراین په ناتو کې نه شامل شي یا د اروپایي اتحادیې کې نه شامل شي یا د یو بل هیواد سره اړیکې نږدې نه جوړي، آیا دا مشروع غوښتنه ده، خصوصا داسې یو هیواد چې منتخب حکومت ولري؟
نو زه فکر کوم چې دلته اوس ډېر مسایل دي. که داسې فرض کړو چې پخوا دغه ټوله منطقه یوه منطقه وه او یو امپراتوری وه، نو اوس هم دې ته باید ټول ادغام کړو، نو دا جدا مسله ده. او که داسې فرض کړو چې نه، د شلمې پیړۍ نه وروسته هیوادونه جوړ شول، هر هیواد خپل استقلالیت لري، خپل باید خارجي پالیسي ولري، چا سره یوځای کېږي هغه سره باید یوځای شي، چېرته چې د چا ګټې وي. یعنی یو ملک نشي کولی چې بل ملک ته رهنمایي وکړي چې ته دا وکړه دا مه کوه، یا فرضاً داخلي سیاست کې آزاد یې، دا خو بیا ته هماغه پخواني حالت ته سړی دي. هغه د دنیا چې قدرتونو به ملکونه نیول او دغه وي، نو په دې خاطر باندې یعنی هغه لارې چارې دې ته پیدا کېدلی شولې، جنګ ته ضرورت نه و. او حتی تر کوم دینو پورې چې معلومه ده اما مخکې وته ولوسلی سه په اشاره وکړه چې هم دغه منس قرارداد او دغه اما دا نوخته چې یعنی علني وي او په ناتو کې سم شامل نشي مګر مخکې له دې چې هغه حالت ورسیږي جنگ شروع شو او لکه تاسو مو ته اشاره مخکې وکړه چې د دې نه مخکې کریمیا نیولې وه اوس دا دانباس ته دا نورې سیمې کومې دي د دې استقلالیت نه دا اعلان کړو.
ښاغلی اعظمي، ستاسو په نظر د روسیې له لوري پر اوکراین حمله به د روسیې لپاره څه اقتصادي او سیاسي عواقب ولري؟ دې ته په پام چې لویدیز وایي چې سخت بندیزونه به ولګوي.
سلام، زه فکر کوم جنگ همیشه ډېر زیات قیمت وي. د دنیا ستر پاورونه او قدرتونه چې همیشه جنگ ته تللي دي اقتصاد سره په هغه کې اتمن تاثیر پر کړی دی، مصارف زیات دي. نو په دې شک نشته چې د روسیې اقتصاد هم متاثر دی، مګر زه فکر کوم بندیزونه یو هغومره با تاثیر لار نه ده چې مثلا ډېر زیات تاثیر دي وکړي نسبت دې ته چې روسیې خپل مصرف کوي په جنګ کې. نو زه فکر کوم هغه د روسیې جنګي ماشین چې کله څرخي روان وي هغه مصرف بندیزونو فکر کوم لا هم منفی تاثیرات پی زیات وي.
اوکراین مسئله به ستاسو په نظر په نړۍ کې نظامیګری ته توجه زیاته نکړي لکه د سړې جګړې په دوران کې؟
زه فکر کوم همیشه دغه د کمپټیشن روان دی، د مسابقه روان ده چې زما کلنی دفاعي بودیجه څو ده، زما د عارف او یاز ما د کمپټیټر چې مثلا بل خصوص غټ قدرت نه دي، د دوی تر ما وین دا مسابقه د ډیر وخت څخه روان دی او دا هر کال وړيږي. کته شو غوري د ډیر کم وی وادونو دفاعي بودیجه څه د کیږي، مګر زه چې کوم تشويش لرم هغه دا دی چې کچيري روسیا داسې اقدام وکړي چې په اروپا خواته بل خصوص د ناتو غړو طرف ته کم اقدام وکړي، شاید دا لا هم وخیم شي. اگر چې دا دی احتمال ډیر کم وینم.
بیرته به اصولي صاحب ته نوبت ورکم. اصولي صاحب، فکر نه کوي چې پر اوکراین د روسیې یرغل به د پخوانی شوروي اتحاد نور جمهوریتونه او همدارس د ختیځ اروپا هیوادونه اندیشمن کړي نه وي؟ او آیا دا برید به دا هیوادونه چې اشاره مې ورته وکړه روسیې ته نږدې نه کړي او که به د ځان د دفاع لپاره دا هیوادونه نور هم ځان لویدیز ته نږدې کړي؟
دلته دا نه دی چې اوس مثلا روسیا بابا او دا او ټول هیوادونه نیسي. د اوکراین سره موضوع جلا بحث ده. یو څوک چې کړوړو کوي په کړوړو باید عمل وکړي، او که په کړوړو عمل نه کوي راسه اول د روسیې سره کښېنه اوکراین، چې زه په دې اساس نه غواړم دا قرارداد تفاهم نامه ستا سره مخکې بوزم، په قانون باندې ځان خلاص کړه، بیا لاړ سه هر څه چې کوي ناتو ته داخل شه. استقلالیت دې په هغه وخت کې هم
په دې برخه کې مخکې یوه خبره وکړه تاسو ته، ما ویل چې اوکراین په کوم اعتبار چې د ده د خاورې یوه برخه له خپلې خاورې سره یو ځای کړې ده، یوې بلې برخې ته وسلې ورکوي، د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي، په کوم اساس باندې، په کوم اعتبار باندې؟
بله وایم، د ډیورنډ کرخه موږ نه منو هیڅ وخت. د خورچوف په وخت کې کریمیا د روسیې خاوره وه، د روسیې خاوره یې ورکړې وه اوکراین ته، او هلته لکه څنګه چې اوس موږ پښتونستان ته
غلو، لکه روسیې په خپل خوښه ورکړې وه بیرته
موږ هم په خپل خوښه ورکړې ده، خو موږ نه تیریږو په افغانستان کې د ډیورنډ.
اما روسیه تیره وه، افغانستان هیڅ حکومت په دې تیرو کې یوه پیړۍ کې هیڅ حکومت ډیورنډ نه دی منلی، لیکن روسانو منلی وه کریمیا.
څروان صاحب خیر، په هر څه د تاغې باندې بحث نه کوو، استقلالیت منلی وه. اما زه مطمئن یم چې روسیا فکر نه کوم چې دلته د منځنۍ آسیا او یا هم نور هغه پخوانی شوروي اتحاد هیوادونه وډر کی چې موږ دلته یو قوت یو.
اخر صاحب،
اول خو دوه مسلې دي. طبعا چې یو سیمه کې جنگ وي، هغه د جنگ تودوخه یا تاو چې وته موږ وو خامخا نور هیوادون ته رسیږي، ګاونډي هیواد ته چې ولو که هغه په ناتو کې هم دي ان هغې و متجزه کیږي. نو که څومره جنگ نور پراخیږي، هماغونه هغه مشکلات د جنگ اضافه کیږي. زه فکر کوم چې روس لپاره لکه مخکې اعظمي صاحب مو ته اشاره وکړله، د جنگ تاوان ډېر زیات دی. که چیرې روس غواړي چې د امریکا سره مقابله وکړي، باید دا جنگ یې نه وای کړی، ځکه چې دا کوم دی چې بې ځایه ښکېل شول، دا کوم مصارف چې کېږي. اوس فرضاً بل فرض دغه اوکراین ونیوه، د یوکرین خو دومره خراب شوی دی د دې جوړول معنی بیرته مصرف کیږي. خپل هغه نظامي کوم قوتونه چې دی د لاسه ورکړل نور شیان یې د لاسه ورکړل. نو دې د خاطر زه فکر کوم چې که چیرې رقابت څوک کوي هغه دوه قطبي سیاست کې نو سړی نه غواړي چې جنګ خپلې منطقې ته راوړي خپل سیمې ته راوړي. دلته انک امریکا غواړي چې خپل ګټې خوندي کړي نو دا وته خلارو چې دواړه سره په جنگ واچي او هلته سره په خپل کور کې اخته شي. نو زیاتره په هغه سړه جګړه کې هم دا و چې نیابتي جنګونه به اوس فرضاً افغانستان کې د روسانو راتګ او د مجاهدینو جنگ دا نیابتي جنگ و. اما دا د امریکا دپاره ارزانه و اما روسانو دپاره قیمته تمام شو. اوس د روسانو په خپل کور کې نیابتي جنگ شروع کیږي نو دا په خپل هغې دپاره تاوان دی. معنی که سړی په هغه اقتصادي لحاظ باندې وګوري دا تاوان کوي. طبعا نور هیوادونه چې نږدې هلته کوم یو دي هغه خامخا تشویش لري د دې جنګ نه هغې صدمه وګوري.
اعظمي صاحب د اوکراین د مسئلې اغېز به په افغانستان څه وي؟
د افغانستان سره د اوکراین مسله څو ځای کې ډېر زیات نږدېوالی لري. یو اکثر خلک دا فکر کوي چې ولله دا افغانستان څخه امریکا ووتل او روسیا یو نوه مغرور شول او فکر وکړي د افغانستان څخه نور امریکا په ما باندې حمله نشي کولی نو خپل اکسپانشنستي خپل وساطت پالیسي چې باید نور خپل پخوانۍ منطقې بیرته ونیسي په دې خاطر زه فکر کوم دا ډېره منطقي نه ده. د امریکا حضور په افغانستان کې وو په 2014 کال کې مګر د کریمیا ونیوه.
البته اعظمي صاحب ځینې دا خبره کوي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو روسانو ته جرأت ورکړ چې امریکا او غرب کمزوری شوی دی.
ګورې که چیرې موږ دا استدلال وکړو چې آیا امریکا د افغانستان د وتلو نه وروسته دا دغه ماته خوړلې ده زه فکر نه کوم چې دې پوره ماته خوړلې وي. امریکا اوس هم د نړۍ قدرت ابر قدرت دی او په دې شک نشته چې دی اوس هم هغه خپل کمزور چې لري او کو غواړي چې د روسیې سره په جنگ کې داخله شي هغه د افغانستان نه بیرون هم کولای شي. یعنی د افغانستان کې دوی په 2014 کال کې و چې روسیا کریمیا بیرته د اوکراین څخه نیول. یعنی هغه وخت کې ویلې کوم اقدامونه کوي زه فکر نه کوم چې ډېر زیات تاثیر دی ولري. سیریو یو فیصد به وي مګر دا تر ټولو غټ فکتور نه دی چې روسیا یې اواداره کړي چې باید اوکراین ونیسي.
د افغانستان په ارتباط هم یو شمېر خلکو هم دا ویل چې وای امریکا له افغانستانه ووتل او غرب همیشه تر پایه پورې له یو چا سره ملاتړ نه کوي بیا یوازې په میدان پرېږدي. د اوریدونکو اشاره همدې موضوع ته وه چې په اوکراین کې هم له اوکراینیانو سره وفا ونه کړه. ستاسو تبصره څه ده؟
اول خو دا ده چې د دنیا سیاستونه او روابط د دوو ملکونو هغه په تعریف کې دا ده چې هغه د ګټو پورې نښتي دي چې تر څه وخته پورې ګټې د یو چا په یو ځای کې وي هلته وي چې کله ګټې ختمې شوې د هغه ځای ته ځي. موږ شرقي ټولنې لپاره دا دوستي معنا دا ده چې رفاقت دی. نو چې یو چا سره هم رفاقت شروع کړو نو باید تر اخره پورې ما سره ولاړ وي. نه دا سیاست لکه دوکانداري غوندې ته یو دوکان نه مال اخلې هغه نه غواړي چې څوک دی که څوک نه دی ګټې دې هلته وي ارزانه او ښه وو اخلې که نه وي ایسته ځي دغه دوکان نه ځي بل دوکان ته ځي. نو دنیا سیاست چې دی د دوو ملکونو دا په ژبه مذهب په ورورۍ په انډیوالۍ په دې نه دی دا په ګټو باندې ولاړ دی. نو د کوم ملک کوم ځای کې ګټي وي ته کوم وخت پورې هلته وي چې کله ګټه ختم شولې د هغې نه ځي.
د افغانستان مسله له دې نظره که تاسو توضیح کوئ چې عموما که په یو هیواد کې یو لوی کړکېچ رامنځته شي یو بل کړکېچ هیریږي د یو شمېر خلکو دغه اندېښنه ده.
په افغانستان باندې درې مستقیم تاثیر لري. د یوکراین مسله لکه یو چې تاسو یادونه وکړه چې کله نورې مهمې مسلې راپیدا کیږي نو بیا د افغانستان مسله هیریږي. تاسو وګورئ چې افغانستان د جدي اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ ده. اوس کانګرس د امریکې ته د امریکا حکومت غوښتنه وکړه چې 6.4 میلیارد ډالر د یوکراین سره بشري مرسته وکړي. نو دغه کومکونه چې کوم د افغانستان سره دی وکول یا اراده درلودله طبعا چې په بل ځای کې مشکل پیدا کیږي نو هغه طرف ته توجه ځي نو اقتصادي مشکلات خامخا رامنځته کیږي ځکه افغانستان په خپلو پښو ولاړ نه دی او دلته مشکلات موجود دي. دویمه مسله دا ده چې په سیاسي لحاظ باندې د افغانستان مسله چې کله د دنیا د توجه نه ولېږي دا د منطقوي هیوادونو مسله کیږي او منطقي هیوادونه موږ تاسو ګورو چې هغه د افغانستان په اړه خدمت نه لري که ایران د پاکستان د یا نور هیوادونه دي نو په دې خاطر باندې دا زموږ مسله چې څومره منطقوي کیږي اما غو نه موږ د پاره نقص کوي او بیا دریمه مسله دا ده چې طبعا چې فقر وي لاس وهنې وي بیا نیابتي جګړه هلته شروع کیږي او د منطقې هغه ګټې چې کومې دي هغه متضاد دي نو افغانستان نشي کولی چې بیا دغه جنګ مهار کړی شي هلته نو طبعا د دې هغه مشکلات نورو اضافه کیږي او خلک د مشکلاتو سره مخامخ کیږي.
بله ډېر مننه. اصولي
یو خبره دا ده چې
بله
بیا هم د دنیا په لوی سیاست کې افغانستان دومره لکه چې موږ فکر کوو هغه مهم دی که چېرې مهم دی بیا امریکا دې ځای نه وتله دا وتل په خپله دا معنا لري چې دغه د منطقې او یا د سیمې لوی سیمې د مشکلاتو لپاره دغه بېغوسې دي او زه فکر نه کوم چې که چین او روسیه او دا افغانستان کې زیاته سرمایه گذاري وکړي او ځان دلته اخته کړي.
ډېره مننه. اصولي صاحب تاسو په دې برخه کې څومره اندېښنه لري چې افغانستان ته به شا واړول شي او د سیمې د هیوادونو د سیالۍ په میدان به بدل شي؟
سران صاحب محترم اصلا تاثیرات حتما په افغانستان باندې غورځي. یو اقتصادي تاثیرات دی هغه بودیجې چې د مهاجرینو په بخش کې په دنیا کې په دنیا په هیوادونو کې ورکول کېدلې دا پخوا د سوریه او افغانستان مهاجرینو ته تقریبا په اکثر ورغه کې په اخر وختونو کې تنها افغانستان ته ورکول کېدلې مصرفېدلې د افغانستان په مهاجرینو. اوس به حتما اوکراین ور اضافه کیږي او دغه بودیجه د افغانستان د مهاجرینو نه کمیږي. دوهمه مسله د افغانستان په سیاست باندې موږ خپل سیاسيونو ونه کولای شول چې هغه کومکونه چې افغانستان ته هم سیاسيونو هم د طالبانو مشرانو هغه کومکونه چې تر 2023 کال پورې د 3 میلیارډ ډالرو په شاوخوا کې افغانستان ته تخصیص ورکړی وو هغه موږ خپل د جنگ په کولو په زور باندې د قدرت د نیولو او د قدرت د نه تسلیمولو په نتیجه کې او په غلط مدیریت سره د افغانستان د خلکو د غریب وګړو د ولې څخه د لقمه د ډوډۍ د لاسمو ورکړه او هغه پیسې امریکا بهتره وګڼلې چې په بل ځای کې مصرف کړي. دا دوهم مسله ده د خپل د اوکراین جنگ موضوع حتما په افغانستان باندې تاثیر غورځوي چې افغانستان به د دنیا د سیاسي د دنیا د هیوادونو او د سیاسيونو ترمنځ په دویم قطار کې قرار ورکړي ځکه د دوی ټارګټ روسیا ده او د روسیې کمزوري کولو لپاره د ټولو لارو چارو څخه استفاده کوي او د جنگ نیابتي جنگ په افغانستان کې فکر نه کوم بدون د پاکستان دا سی یو هیواد فلم په افغانستان په دنیا کې موجود وی چې په افغانستان کې جنگ ورته ګټه وکړي. پاکستان هو منطقه کې منطقوي له سیاست د افغانستان او په دې منطقه کې موږ صرف منطقي ته موږ سیاست ورپاتې شي د پاکستان په دې کوشش کوي د ایران په شمول باندې افغانستان
یو قوي دولت جوړ شي. کچرته د امریکا او چین او روسي او د غټو هیوادونو دلچسپی نوی په افغانستان کې بیا د سیمې هیوادونه یو په بل یو بل سره سیالي کوي قاعده هم داسې د مخکمه داسې وو
مثلا روسیا او د روسیې دلچسپی په افغانستان کې د داعش ډېرېدل چې ډېر نشي او د خپل سرحداتو د تاجکستان او ازبکستان د سرحداتو ساتل دغه دلچسپی ده نور دلچسپی دلته نه لري. امریکا کوم دلچسپی چې درلودلې خو هغه دی ولاړل دومره مهم نه ده افغانستان اوس ورته او د اخیری کومکونه هم چې کول دي لپاره چې دنیا به ورته پیغورونه کول چې تاسو باندې ولې کې داغه د یک مکتکان راغلی موږ منطقې ته پاتې کیږو که موږ خپل سیاسيون فعلی دولت دغه مسله د مشکلات حل نه کړي او خپل په افغانستان کې یو قوي دولت جوړ نه کړي ایران او پاکستان ته ور پاتې کیږو چې بدبختانه د دوی د دواړو د رقابتونو او د جنگ میدان بګرځو او بیا هم زموږ په لاسونو باندې افغانستان ورنيږي.
اعظم صاحب مخکې اصولي صاحب وویل چې امریکا ته نور افغانستان مهم نه دی او د څمرسي چې هم کوي د دې لپاره دی چې وشي چې په افغانستان کې شل کاله حضور درلودونه دا کدوې ته مشکلات ایجادی شنو دا مرسته هم کوي. تاسو هم په دې باور یاست چې امریکا ته نور افغانستان مهم نه دی؟
افغانستان به په یو نه و د طالبانو نظام یا طالبان او یا نور ګروپونه به په هیڅ یو پراکسی یا نیابتي ګروپونو په هیڅ استفاده سي د امریکا د مخالفینو په وړاندې کنه. زه فکر ما فکر دا دی چې امریکا د افغانستان وسلې د دیک شک نشته، مګر بیا په دې وطن کې ډېر زیات دلچسپي لري او منافع لري. ګوري د روسیې په نویمه کلونه کې د روسیې په ګوندو کول په افغانستان کې وزنی لارې امریکا ته دا و چې یو نیابتي جنگ په واسطه باندې روسیه د خپل قدرت او زور څخه راښکته کی. اوس نه یوازې د روسیې تهدید دلته شته، بلکې د چین تهدید هم شته. امریکا غرب هیڅکله نه غواړي چې شرق دی داسې یو قدرت دی راپورته شي چې د امریکا د اقتصاد کله نیمایي اقتصاد دی اوسېږي، او یا هم د عمره زور دی ولري چې امریکا په واقعي معنا باندې چیلنج کړلی شي. صحیح دی، دنیا اوس بایپولر ده، دلته روسیا ابر قدرت دی، امریکا ستا، چین یعنی سر پورته کړی دی، روان داسې بریښي چې دی بشا دی ابر قدرت روسیې د دنیا. مګر امریکا د دې زه فکر نه کوم چې د قدرتونه دې اجازه ورکړي چې دوی په پوره معنا باندې ابر قدرت شي. نو ګیم غټ دی، او زما معلومات دا دي چې د داعش مسله په افغانستان کې په راتلون کې ډېر کم وخت کې شاید ډېر زیات پراخ شي، او دا په هغه ولایتونو کې چې د روسیې سره د چین سره سرحد لري تمرکز او فوکس پرې ټول هلته وي. که چېرې دا کار وسي تاسو په دې مطمئن اوسئ چې دا د امریکا لپاره امریکا فکر کوي چې دا زموږ لپاره ډېر کم په کم مصرف باندې هلته یو نیابتي ګروپونه ساتل مختنف دي، او کېدلی شي چې زموږ رقیبان یو نوی تهدید کړي او د هغوی اقتصادي او کم دفاعي پرمختګونه چې دي هغه یو نوی په دغه کې وساتي، په حالت چک کې وساتي چې دوی مخته ولاړ نه شي. نو زه فکر کوم دا کار بدون د یو پارټنر په افغانستان کې او بدون یو پارټنر په منطقه کې یو همکار په منطقه کې زه فکر کوم د امریکا لپاره شاید ناشونی نه اوسېږي. په همدا خاطر باندې امریکا زه فکر کوم بیا هم پر پاکستان باندې ډېر زیات باور کړی دی. که دا د بل ملک رئیس جمهور په داسې حالاتو کې یا پرایم منسټر سید اعظم په داسې حالاتو کې سفر کړی وای روسیې ته، شاید امریکا ډېر زیات غبرګون شولی.
میاخیل صاحب، دوهم اوریدونکی مو له ملګرو ملتو او امنیت شورا شاکی و، ویل چې ملګري ملتونه او امنیت شورا ولې دې په اوکراین دې حمله مخه نه نیسي؟
اول خود من دا دوستان دا امنیت شورا یا ملل متحد مستقل نه ده. البته که هر څونه فیصله وشي قدرت بیا د 15 هیوادونو سره ده، چې هغه کې چین ده، روسیه ده، فرانسه ده، امریکا ده او انګلستان ده. نو هغه د ویتو صلاحیت لري. نو ملل متحد سره چې دا پی 5 چې کوم یو ته وایي دا 15 هیوادونه چاغه فیصله ونی کی او هغه پیسې ونی کی، نو ملل متحد څه نشي کولای. کله چې دیو بیا ګټه په خطر کې وي او یا فرضاً لازمي وګوري، نو بیا هغه صورت کې پی 5 بیا په مسالو باندې توافق کوي.
میاخیل صاحب، مکه دی عمران خان د سفر یادونه وشوه، په اوسنی وخت کې چې روسیه په اوکراین باندې حمله کړې ده، مسکو ته د عمران خان سفر د لویدیز لپاره څه فکر کوي چې عادي خبره ده؟
دسه د چې پاکستان خو د کلنه کلنه د لوبه ولوبوله یعنی د گیمه ولوبول چې یو لاس یې د چین سره او بلې د روسیې سره او خپې د امریکې سره وي، نو زه فکر کوم چې پاکستان اوس په اهمیت چې کوم یې په خوا درلود د امریکې لپاره هغه نه لري. اوس په اقتصادي لحاظ باندې هم د امریکې لپاره زیات مهم ده، نو خپل هغه اعتبار یې د لاس ورکړی دی. نو دا چې حتی د سی پی ایک کوم مسله چې کومه روانه د چین سره، یعنی هغه هم هغه څنګه چې فکر کېده چې چین به خپل ګواده ته ځان ورسوي او هلته به صحیح کوم پروژې چې کوم یو دی عملي کړي، هغې کې مشکلات یعنی رامنځته شوي دي. نو په دې خاطر باندې پاکستان په ډېر مشکل یعنی موقف کې دی. بله مسله د داعش مسله، غواړم چې د افغانستان داعش دا د پاکستان پروژه ده. کله په یو نوم کې دی، کله په بل نوم کې دی. زه په ننګرهار کې والی وم، دغه داعش له ننګرهار چې کوم یو په ننګرهار کې څه پکې لشکر طیبه وو، څه پکې ټي ټي پي وو، څه پکې د طالبان نه څوک مرور شوی وو، او مرکز یې ما خو ته په ورګې ځای کې دی. نو که چېرې داعش تقویه کیږي دا هم د پاکستان پروژه ده او زه فکر کوم چې غواړي دغه پروژه په چین هم خرڅه کړي په روسیه هم خرڅه کړي چې ما سره کومک وکړي کنه داعش راځي او ستاسو یا مرکزی آسیا دا بے ثباته کوي. بل مسله هغه یو ورور چې رادیو چلان کړی و دا هغې مطلب دا و چې نو موږ ولې امریکې سره واده درلودل. دا باید اعتراف وکړو که امریکا په هر منظور افغانستان ته راغلې وه خو د امریکا د موجودیت نه موږ صحیح استفاده ونه کړه او دا پاکت کې موږ دپاره په یو قیمت تمامه شوله. نو په دې خاطر باندې تمن هر څوک چې یو چېرته ځي بیا یو ګټې او هدف دپاره به ځي. اما یو شی مشکل دا و په افغانستان په سیاسینو کې د حکومت په دغه کې چې ټول په دې عقیده و چې امریکا نه وځي او افغانستان ډېر زیات مهم دی او هغه څوک چې په پالیسۍ کې دخیل و هغې وویل چې امریکا خامخا د دې ځای نه وځي باید د دې موقع نه استفاده وکړو. نو په دې اساس باندې موږ صحیح استفاده ونه شو کړلی.
ډېره مننه. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل، د ولسي جرګې پخوانی استازی کمال ناصر اصولي او د جنگ او اصول د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15 زر نوي مندل شي.